څلور بجې شپې احمد چې بریم داسې د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابق ایشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتل لستنه وسلوال وجل شوی دی.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بي پيلوټا او کشفي الوتکې د طالبانو په تنظیمونو په نشه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغو ساحو ته لتګ راتګ څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکی وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانی وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو ته او دغه لس امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښته ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله ور شده بودن
که دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاتون کوونکو په همکاري په شاو تم ولسوال. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالۍ کې اووه تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېره شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. شغله اسحاقزي وایي چې تر دې پېښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبریالانو ته وکړه. ښاغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوي ازمایل سوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځم په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شدل سوي دي. په دې سال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی ایجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ورغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشري انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل سوی، د اوکراینی هنرمند او کمیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسني ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون گنجایش لري. ټاکل سوی د دغه هیواد د ولسمشري انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره سي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د ده ملاتړ وکړي. د خبرونو
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانی غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونه لرو.
په همدې اراده غزمی ته راغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
ارګوایی له طالبانو سره د قطر سبانی غونډه لغوه شوه او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لس دوی ته استولی و چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی و چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهوری ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره د ورتلونکو پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی و له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په نهمه نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
تدابیر نیولې دي او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په قطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نه شي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ. زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه ده، ډېر مغلق مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید په حوصله سره چلند شي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولی شوی چې موږ یو مخکې کړي اوس باید نوي تکتیکو او نوي کارونه استفاده وشي تر څو بیا اخیستش ته ورسیږو. دقیقا د مذاکرات لغوه کېدل د سولې خبرې ټکنه کېدل کولی شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره ډېر خواخوږي کوي. دا ټوله خبره له اندېښنې الهام اخلي، اما په څنګ کې د تم باید توجه وکړو چې باید کابل په خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زاراوی د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نه پاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه هم ارګ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه باورې څرګندوي چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول هم فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسیونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
د دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت وي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي. اول په داخل د حکومت کې وزیر یې له سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې شي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنگونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. ښځو او نجونو ته نو شکیل لوري باید، ښځې او نجونې وایي چې شکیل لوري باید که طالبان دي او که حکومت دی د سولې خبرې په خپلو کې وکړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډېر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنګ کې چې دی خویندې ډېر تکلیف وړي، ډېر رنجوړي، ځکه چې په جنګونو کې د ځینو خویندو پلرونه له لاسه ورکړه، ځینې چې دي ورونه له لاسه ورکړه، ځینې کورنۍ نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړه. ښوونځیو ته په ډاډه زړه نه شي تللی، له کوره په ډاډه زړه نه شي راوتلی. هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي، هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنګ کې خو خویندې او میندې ډېرې ځورېږي، ځکه چې خویندې خو خپل خاوندان له لاسه ورکوي، مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي، بې سرپرسته کېږي، یعنی بچي بیخي اطمینان شي، هیڅوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست. یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه یې لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي. یعنې ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعدې هم نه وي لیدلې خو د لاسه یې ورکړي، او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران یې له لاسه ورکړل او یتیمان شول، همداسې پاتې شول په میدان کې، او میندې مو هم همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري، نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي، چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان ده.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، د یو بل خبرو ته احترام وکړي، د یو بل نظرونه واوري او ښه لارې انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او آرامه ژوند وکړی شو. زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنګ خو زموږ د دولت سره دی، له امریکا سره خو نه دی، زموږ کونډې کېږي، زموږ خویندې کونډې کېږي، زموږ میندې بوري کېږي، امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډې کېږي، هغه خو نه ژړېږي، ژړېږو موږ. باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زموږ له دولت سره کښېني. زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو موږ وینو، زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي، چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي، خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسېدونکو برخه واخیسته، برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنجشنبې په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهي لوبغالي پورې د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول سوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکېلو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې غږ ته لبیک وایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي. موږ پر ورونو هغه ورونو پر دغه ورونو پر دواړو ځاختلو چې نور باید صلحه وکړي. صلحه خیر ده او قرآن ورته خیر ویلی دي، د الله کلام ورته خیر ویلی دي.
په دې لاریون کې ځوانانو، میرمنو، قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کتل د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو، حکومت ورونه دا د سره کښېني، خپله سولې دې راولي، خپله سولې دې وکړي. د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه، د داخلو
قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي، دغه هم ځینې هیله او توجه ده چې افغانان په غوټه غر سره کښېنئ، دغه هم ځینې هیله او توجه ده.
دوله ډېر ورته هیلې منې چې قسم په داسترګدارکم ته راووتلم، ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سوه او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکو اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 200 وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی، دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروسته شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک
شنبه یا دو کوچیانو حوزه پاته ده چه خاید یک شنبه یا دو شنبه پورز روسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دودی خاید شنبه پورز رواسته ولشی کندوز بغلان و میدان وردک پاته اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پایا با لکابل و زینو حوزو پرتا روسته ایشی. نتایی چه
اعلام شده شاید بیتار دولت افتتاح کنه.
تمه وه چې د افغانستان ولسمشر یوه نیمه میاشت وړاندې یعنی د هود په 14 نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي، خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. دا د قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي عزل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره یو میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوې پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې، خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د ده څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او ویې ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږ د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان. هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و، یعنی هسپتال و، سرکوري هسپتال و، هغه په بمونو ورد څوک پوښتنه کوي. مونږ ته زر تر زر یو بل هسپتال جوړ کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
محمد رحیم کابل ته چرخیل زندان څخه اړیکه نیولې ده. وروره محترم مزمود الولفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې زموږ په یوازان راځي یا دلته چې زموږ سیاسر راځي یا سپینږیر راځي یا خلک راځي، هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي. دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ شو. خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي. وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیواز یو څوک راځي پوښتنې ته، هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي. او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګورئ کله کې به یو کس پیواز دغه روین راوړي یا یو بل شی راوړي او بل قطرې شی راوړي، مګر نور ټول دغه خبرې نه کوم. مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي. زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي. وروره دلته بیا په دوچان دره باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده. د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونه لرو چې په غزنی کې کړې دي او اشمنه یې کړې ده چې دغه ولایت په د دولت مخالف وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړه پراستول اس ام اس کې دکې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړیتوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیبزای د لوګر لازری ولسوالی لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سوله غواړي، طالبان حکومت باید دې ته جواب ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربن مهم دی. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان سوله غواړي باید اوربن اعلان کړي او حکومت هم باید اوربن ته لومړی توپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر غوښتو بریدونه وکړل چې په متقابل نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغلی آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وی تیر شپه طالبانو پر دوو ولسوالۍ بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې شوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو یو بي پلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغله اسحاق زی زیاتوي چې بهرنۍ ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او لمنځه یې یوړه. نقطو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل شوې بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شانهان د پنځمې پر ورځ خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوې ازمایل شوې وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بیساری بلل کیږي، د اوکراینی هنرمند او کمدین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټیډیوم کې ترسره کیږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری شار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوی ده.
پلاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا 13 طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري پراپور کې.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندل بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
سابقشان به نام جنت گلم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
یکی از جنت گل پنوم د نورگرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د گجر پگدون اتل لستنا وسلوال وجل شوی دی. خاغل آرین زیتوی چی سیما کی وس هم بی پلوتا او کشفی الوتکی الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوري چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په له دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسدالله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پرته دا بیرنی ولیدی. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قلو اردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو اورپیښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتمان به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ ته ټول شاهدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قمندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټول ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرماندهی که د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ما شو.
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنګ د دوام پر ځای د سوله وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادي راډیو ته وویل دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وای
چا بچی هلاکیږي، چا بچی مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره، که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی،
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هېواد کې د سولې هڅې زیاتې شوي، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه په سرلني عملیات اعلان کړل او حکومت پخوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیون خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه رسولي دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راشي د لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د حیات الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي سره مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی، سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د 10 په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو، دا په مکمله توګه سره د بینه وتلی دی، هېڅ شی نشته. او خامخا تقریبا دوری و حساب 40 کوره به همدغسې خساره مند کړي یو او تاوان دې ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه ورسوي دي، چاته کور شیمه ورسوي، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کومکاري وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا 100 کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلاب وړي دي، پر موږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي. حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ دي استلی، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ د ازادۍ تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیزه موږ سیل ډېر خراب کړی دی، شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچنی. موږ
دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، خبره کوم دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه ډېرې کیزې پلي دي، ډېر کورونه یې وړي دي، ډېرې ځمکې یې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلي زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. غریبان د غچ کردار پاته دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم ورور، دا اشرف غنی استاد ډیر شو کړی دا سلام د پون خلک سره کومه کوي، ځکه چې په ګرنسی له وخت سټی مدې کوته دی ته باندې رسولي دی واغ مسلمانان هم را له خپل ځانونې پر ماره کړل. یو شی مې ورور شه دی دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای فعال کړي او دا ماجمان هم ډیر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي. کور ودان اشرف غنی استاد، ما د ژړی د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسم دا خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت زموږ دا هیله ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، آری محمد رسول یم، د ننګرهار ولایت د کوز کنړ خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کولر سیند تغیاني سیند دی، او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تغیاني سیند مهر کانې هسې نه چې دغه تغیاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی دې ریټ چې د کونړ سیند دې راته مهر کړي او بندونه او سنادي دیوالونه دې چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت د غوربند شینوارو ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کښې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي، او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول هغه هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نقله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیري دي، همدارنګه سړکونه هم دي. په طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه د اړیکه نیولې، دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب د ولسوالۍ د پنجاب حاجي اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنې دغه اتلسمه شپه ده، همه زموږ په مرکزاتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصلون شوي ټول راڅخه وړي یا تر لا یو دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې غږېدلی یم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لږ لږ کورونه جوړ کړی ده، باغونه جوړ کړی ده، او د سیلرو ساحه ډېره ډېره ولکه شوی ده. خو بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره، دا ګرځي په کورونو کې، ګرځي په سړکونو کې، همدارنګه ګرځي په هغه ځایونو چې خلک پکې ژوند کوي، دا یو علت دی. خو بیا په اکثر ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی چې ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی، د فراه په ولایت کې دی، همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحو کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشتره کولی سئ چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته، او احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمی ویجاړ شوی دی، خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده. او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي، هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي. او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي او آماده بایی، او کله چې کوم مشکل پیشیږي باید ډېر ژر د هغو امکانات چې هغوی په لاس لري باید پاسخګویي وکړي.
دا خو مو راتلونکي پروګرامونه دي چې که احتمالا خلک له مشکل سره مخ کېږي ورته ورکول کېږي، تر اوسه مو آیا دغه مرستې رسولې دي؟
په دغه وخت چې موږ تا سره خبرې کوو، په دغه درې ورځو کې تقریبا 600 کورنیو ته مرسته ورکړل شوې ده. هم سروي په دغه ولایاتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لري آیا کافی دي د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه سوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته ته خو حتمی ضرورت ده. د موږ په څنګ کې WFP، IOM، یونیسف، فوکاس او نورو خیریه مرستو دا چمتووالی ښودلی ده چې کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده ده چې هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، سیو صاحب، تاسو ویلی چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوي او آیا څارنه کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د موږ وګړي په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي، د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بېخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکلی خود دیگه دپاره چی سرویران هاگوی پا لیستونو که ننیسی بیا با هاگوی دلکه چی منتا کم امرسته نگرسته دلیده دست امکانات شده.
بله نیازه سب دپاره سی چی تردوست چونه کسان بیزایه سی بیدی یا چونه کورانه؟
خب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروي جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بېزایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي، داسې په آزاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بېځایه شوی ده، په د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سروي او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله او تاسې په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبیني هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې به ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د مونږ تقاضا دا ده چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم براسي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شورا گانو دی یا اندارنگا اغا مخوار چی اغوی دولت تلاس را تلاری دی اغوی نمرست او حال چی اغوی تا مرست او کلی چی دقا مشکل نخلاص چی.
سای صاحب او رسی پشتنه دا چی دقا چی تاس ویل چی دا تهدید ستا چی که دایسی نور سیلابون هم راسی دقا سیمی معلومی دی چی پا کمو زیو که دقیقا؟
دا سیمی هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنه باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک بشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله ډېره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس، ډېره مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب ووایه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم یم د دې پروګرام په جوړېدو کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بلې خبرونې پورې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.